افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. سهار مو په خیر او د خبرونې ته هر کله. نن د دوشنبه ورځ ده، د لړم یا عقرب میاشتې 15مه، د نومبر شپږمه. دا یو ساعته خبرونه ده چې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامې په دویمه نیمایي کې خپریږي. خو اوس خبرونه را سره واورئ. د بلوچستان په چمن ښار کې افغانستان ته د تګ راتګ پر لاره د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو پر ضد پرلت پرون شپاړسمې ورځې ته ورسېد. دا په اصل کې ده چې د ازادي راډیو مشال څنګ لیکلي چې د چمن انتظامیه له پلان سره سم د نومبر پر لومړۍ نیټه پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو شرط عملي کړ. د سوداګرو اتحادی او سیاسي ګوندونو دا پرله د اکتوبر پر 21مه پیل کړی او غوښتنه کوي چې چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د بخوا په څیر پر پاکستاني شناختي کارت او افغاني تذکري د تګ راتګ اجازه ورکړي. دوی وایي پر ډیورنډ کرښه د تجارت او تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو شرط نه مني، ځکه چې په خبرې له دې کار سره د سیمې زرګونه کسان بیروزګاره کېدای سي. پرلت کې د لویو سوداګرو ترڅنګ هغه مزدوران هم شامل دي چې پخوا به یې هر ورځ د چمن او سپین بولدک ترمنځ سامانونه لېږدول. پرلتوال وایي د ټولو سیاسي ګوندونو له ملاتړه برخمن دي او زیاتوي چې د غوښتنو تر منل کېدو پورې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د حکیم الله نورزی په نوم یو افغان ملي سوداګر له پاکستانه راستنول کېدونکو افغان کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل 300 جریبه پلارنی مځکه ځانګړې کړې ده. دغه سوداګر د یک شمه پورز د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې دغه مځکه د لسو کلونو لپاره راستنیدونکو کورنیو ته اختصاص کړي. دغه سوداګر ویلي له نورو سوداګرو سره په ګډه پلان لري چې له پاکستانه را روانو کډوالو ته د پاکو اوبو او نورو اړتیاو د پوره کېدو امکانات برابر کړي. پاکستان د نومبر له لومړیو له هغې هېواده په رسمي ډول د څه باندې 1.5 میلیونه بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان سرحدي چارواکو ویلي افغان کډوالو ته له خبرداري وروسته تر 2 لکه زیات بې اسناده افغانان له پاکستانه افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یوناما له سیاسي مرستیال مارکوس پوتزل نه غوښتي چې یوناما د هرات زلزله ځپلو او له پاکستانه راستنیدونکو کسانو سره مرستې جاري وساتي. د حامد کرزی دفتر پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه زلزله ځپلو او راستنیدونکو کډوالو ته د ژوند او کور جوړولو په برخه کې د یوناما د مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. په دې کتنو کې دواړو لوریو د نجونو پر تعلیم او د میرمنو پر کار هم ټینګار کړی. طالبانو د نړیوالو له غوښتنو سره سره نجونې له تعلیم او میرمنې په نادولتي موسسو کې له کاره منع کړي او په ډیرو نورو ټولنیزو چارو کې هم پر ښځو محدودیتونه لګولي دي. له غزې تړانګې د ټپیانو او بهرنیو اتباعو د تخلیې د ځنډیدلي بهیر بیا پیل ته هڅې روانې دي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم د تخلیې دغه بهیر د شنبې په ورځ وروسته له هغې ودرېد چې پر یوه امبولانس موټر یې خونړی برید وسو. له غزې د تخلیې موافقه د اسرائیل، حماس او مصر ترمنځ د قطر په منځګړیتوب سوې چې د شنبې تر ورځې پورې پر اساس 1200 کسان د رفح بندر له لارې مصر ته لېږدول سوي دي. بل لوري ته پرون هم پر غزې د اسرائیلو بریدونه روان وو او د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د کډوالو پر دوو کمپونو بریدونو کې لسګونه کسان وژل سوي دي. دغه اژانس د غزې د عام روغتیا وزارت په حواله ویلي تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 1200 ته رسېدلی دی. د اکتوبر پر 1مه پر اسرائیل د حماس په بریدونو کې 1400 اسرائیلیان وژل شوي وو او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل سول. د ایران چارواکو پرون ناوخته تایید کړه چې د دغه هیواد رهبر آیت الله علي خامنئی په وروستیو ورځو کې د ایران له ملاتړه د برخمنې حماس ډلې له سیاسي مشر اسماعیل هنیه سره په تهران کې کتلي دي. دوی د حماس ډلې د وړمې ورځې هغه بیانونه چې د دې کتنې په باب وو تایید کړي دي. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې غزې ته ړانګه کې ناکراري زیاته سوې ده. د خامنئی دفتر وایي هنیه په دې کتنې کې په غزه کې د وروستیو تحولاتو راپورونه وړاندې کړل. د سودان پلازمینه خرطوم کې څه باندې 40 کسان پر یو بازار د توغندیو لګیدو په پیشه کې ووژل شول. دا خبره د دیموکراسي پلو مدافع وکیلانو کمیټې په یو اعلامیه کې کړې ده. په دغه هیواد کې د رواني ناکراری وروستۍ مورد دی. په سودان کې په اپریل میاشت کې د پاوز د مشر عبد الفتاح البرهان او د هغه د پخوانی مرستیال محمد حمدان دوقلو ترمنځ چې د چټک ملاتړ د ځواکونو مشري کوي د قدرت پر سر جګړه روانه ده. په دې جګړه کې تر اوسه 300 او 400 ډیر کسان وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې له دې کبله څه باندې 6 میلیونه وګړي یا په سودان کې دننه بې ځایه شوي یا نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د کرکټ د 500 لوبو د نړیوال جام په 8 سیالۍ کې نن د سریلانکا او بنگلاديش لوبډلې مسابقه کوي. دغه لوبه د نوې ډیلی په لوبغالي کې د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 1 بجه پیلېږي. افغانستان په دې جام کې سبا سه‌شنبه له استرالیا سره مخامخېږي. افغانستان تر اوسه په نړیوال جام کې 2 لوبې کړي چې 4 یې ګټلي او 3 هغه یې بایللې دي. خبرونه مو د شپږو بجو په 1 ساعت خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. ځینو سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستو پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي. ځینې استل سوي افغانان وایي
کم کسان چې هغه ته خرګاډي کوي که هغه کارت لري او که نه لري، خدای دې کړي چې پاسپورټ ولري خو چې هغه نه دې شي کوي دېړي کوي یا پنډیتوب کوي. موږ خپل هلته وخت تېر کړی. اول زه ته وایم په دې کمره کې ښکارېږي دا د ECC کارت دی، صحیح ده؟
که پاکستان له یوې خوا پر بې اسناده افغان کډوالو محشر جوړ کړي، بل پلوي افغان محصلانو ته تحصیلي بورسونه اعلان کړي.
پاکستان چې دا اوس کوم بورسونه اعلان کړي دا په خپله د دوه مخیتوب تر ټولو ستره نښه ده.
افغانستان ته ځینې ستانسیوي کسان وایي چې په افغانستان کې دننه خپل برخلیک ته اندېښمن دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه کړې ده.
زله هم د فلسطین او اسرائیل د نازک حالت په اړه په فکر کولو بوخت یم. هلته ګڼ شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلې وړانګه راډیوي ډرامه خپرېږي.
شله فرزانی نه ډېره تکړه ده،
بیلابیلو سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستو پر څرنګوالي نیوکې کړې دي. دوی د افغان کډوالو د نیولو عملیات او له هغوی سره د پاکستاني پولیسو چلند د اندېښنې وړ بللی دی. پاکستان د خپلې خاورې که څه هم یوازې د بې اسناده افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړې، خو ځینې راستانه کړی سوي وایي چې د اوسېدو له اسنادو سره سره افغانستان ته اړول سوي دي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
له پاکستانه د افغان کډوالو را ایستل دوام لري او دغه لړۍ ورځ تر بلې د سیاستوالو او بشری حقونو د فعالانو له بیلابیلو غبرګونونو سره مخامخېږي. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ و مخکښ محسن داوړ ویلي پاکستان د هغو افغان کډوالو په شړلو سره چې نسلونه یې هلته وخت تیر کړی د بشر ضد جنایت ترسره کوي. داوړ تور پورې کړی چې پاکستان اوس د افغان کډوالو په پلمه د پاکستان پښتانه هم خپل هدف ګرځوي، خو نوموړي په دې اړه پر خپله ایکس پاڼه خپاره شوي بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړي. پاکستان د نومبر په 2 نیټه له هغه هیواد د څه باندې 1.1 میلیون افغان کډوالو د ایستلو لړۍ رسمان پیل کړه او د راپورونو له مخې له تیرو 2 اونیو راهیسې شاوخوا 2 لکه افغان کډوال راستانه کړای شوي دي. که څه هم پاکستان یوازې بې اسناد افغان کډوالو ته د اخراج خبرداری ورکړی، خو د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ دغه اوسیدونکي چې خبرې یې ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې ادعا کوي چې د اوسېدو له کارت سره سره راستون کړای شوی.
اغل ته خبرې داسې دی ورور چې دا خبره نشته چې د کارت لري او کنه لري. پښتانه کوي کم کسان چې اغل ته ملدار دي، پیسې لري او قانوني برابر دي، هغه کسان هیڅ کا قانوني اصل لري کنه لري، هغه په غیر ملک موجود دي، په لکو ډالر سرمایداري لري هغه ځکه. کم کسان چې اغل ته خرګاډي کوي که هغه کارت لري او کنه لري، خدای دې کی چې پاسپورت ولري خو چې هغه نه دي شي کوي دیړي کوي یا پنډیتوب کوي. موږ خپل هلته وخت تیر کړی. اول زه ته وایم په دې کمره کې ښکارېږي دا د ECC کارت دی، صحیح نه؟ دو منګ تر کړی په خپل سر په خپل لاس ویل دا کارت نه دی، دا اسناد نه دی.
په پاکستان کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماټانو او د کډوالو د حقوقو فعال منیزه کاکړ هم تایید کړي چې یو شمیر اسناد لرونکي کسان پاکستان اخراج کړي دي. منیزه کاکړ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کډوالو په حواله ویلي چې پاکستانی پولیس پیسې هم ورڅخه اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان په خوانی څېړونکو او د خزو د حقوقو فعال هوریه مصدق هم د یک شمې پوراس پر خپل ایکس پانل لیکلي چې هر ورځ سلګونه او زرګونه افغان کډوال په ظلم او غیر انساني ډول له پاکستانه ایستل کیږي. میرمن مصدق ویلی په پاکستان کې د کډوالو کورنۍ په بیړه د کور او تجارت توکي په کمه بیه پلوري او په خبره یې لا هم اجازه نه لري چې له 50,000 کلدارو ډیرې له ځان سره افغانستان ته راوړي. په نړیواله کچه بیا د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د یکشنبې په ورځ واتیکان کې د راستنول کیدونکو افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. پاپ فرانسیس زیاته کړې افغان کډوالو پاکستان کې پناه اخیستې وه، خو اوس د بیرته تګ لپاره هیڅ ځای نه لري. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو زیات ښودلی او ویلي دي چې په 3 پړاوونو کې به افغانستان ته واستول شي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د راستنېدونکو کسانو لپاره یو عالي کمیسون جوړ کړی، خو د چارو کتونکي د طالبانو د حکومت کم امکانات، یخه هوا او په کافي شمیر کې د کورونو او یا هم سرپناو نشتوالی د دې بهیر په وړاندې لویې ستونزې یادوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د تیر جمهوری نظام یو شمیر څارنوالان او قاضیان چې نور هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته تللي او هلته منتظر دي چې د پناه غوښتنلیکونه ومنل سي او ویزې ترلاسه کړي، د پاکستان د حکومت لخوا د بې اسناد کډوالو په زور ایستلو ته اندېښمن دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان څارنوالان او قاضیان چې دا کوي لس میاشتې وړاندې له جرمني څخه د پناه غوښتنې له منلو او د جی ای زد دفتر لخوا تر بلنې وروسته پاکستان ته تللي، د دغه هیواد د هغوی د اخراج په اړه اندېښمن دي. دوی وایي تر اوسه د دوی په کیسونو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. روح الله نورانی چې د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې د سترې محکمې د تفتیش غړی او د پنجشیر ولایت د مدني او عامه حقوقو د محکمې رئیس ووایي چې په شپږ میاشتنۍ ویزې پاکستان ته راغلی او اوس چې 4 میاشتې د ویزې له ختمېدو تیرې شوي، په دې نه دی توانېدلی چې خپله ویزه تمدید کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د پاکستان د جی ای زد له دفتره مالي مرسته ترلاسه کوي، خو په خبره یې د دوی د کیسونو برخلیک لا هم معلوم نه دی او له پاکستانه د ایستلو په اړه اندېښمن دي.
ما تقریبا 40 نفر قاضي او دادستان در اینجا،
موږ تقریبا 40 قاضیان او څارنوالان په همدې وضعیت کې یو. جایزه هم هیڅ قانع کوونکی ځواب نه ورکوي. موږ له دې ویریږو چې موږ بیرته افغانستان ته ولېږي. تا و کسانو په لاسونو لویږو چې موږ د بشري حقونو څخه د سرغړونو، د قانون ماتولو او بیلابیلو جرمونو لپاره په زندان محکوم کړي وو. ځینې اوس په قدرت کې دي او ځینې هم آزاد
قدرت قرار دارن و عده زیاتشان هم آزاد هستند.
په پاکستان کې یو بل افغان قاضي چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې مونږ پاکستان د جایزت سره اړیکه کې نیسو، هغه مونږ ته وایي چې تاسو کې ست پروسس لاندې دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او ایران څخه په سلګونو خلک راځي، د هغه کیسونو بررسی کیږي او ډیر په کم موده کې آلمان هیواد ته انتقالیږي. ولې بدبختانه چې موږ تر اوسه پورې په انتظار کې یو، مونږ د آلمان هیواد څخه غوښتنه کوو چې نور زمونږ د بسرنوشته حالت تر پای ټکی کیږي او که چېرته خدای نه خواسته مونږ بیرته افغانستان هیواد ته ځو، هغلته زمونږ ژوند، زمونږ د اولادونو ژوند، زمونږ د کورنۍ ژوند کاملا د خطر سره مخ دی.
د تیر جمهوري نظام د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت حکومت په دې وروستیو کې د دغه ایالت با صلاحیته چارواکو ته امر کړی چې د هغو افغانانو له نیولو ډډه وکړي چې په نورو هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتنې کې سونه لري. خو د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو کډوالو د پناه غوښتنې د کیسونو په ژر تر ژره بشپړولو ټینګار وکړ او وی ویل چې پاکستان په دې برخه کې له هغو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی چې کډوال مني. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي چې د بې اسناد کډوالو د شړلو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنیو امنیت ته جدي پام وکړي چې له ګواښ سره مخ دي. په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو رسمي عملیات د نومبر له 1 نیټې پیل شوی، د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په وینا په دې بهیر کې به له 3 میلیونو ډیر افغان کډوال ویستل شي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ دا شمېره 1.3 میلیون تنه اعلان کړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د یو شمیر محصلانو او استادانو د پاکستان لخوا افغان محصلانو ته د لوړ زده کړو په برخه کې د تازه اعلان سوی بورسونو په اړه غبرګون ښودلی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، پاکستان له یوې خوا پر افغانانو بده ورځ راخیستې ده او هر ورځ زرګونه افغانان له خپلې خاورې په زور باسي چې په هغوی کې محصلان هم شامل دي، له بلې خوا افغانانو ته نوي تحصیلي بورسونه اعلانوي. دا هم تفصیل.
یو شمیر محصلانو او د پوهنتون استادانو د پاکستان لخوا افغان محصلانو ته د لوړو زده کړو برخه کې پر تازه اعلان شویو بورسونو غبرګون ښودلی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، پاکستان له یوې خوا پر افغانانو بد ورځ جوړه کړې او هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان په بد وضعیت له خپل هېواده باسي او له بل پلو بیا افغانانو ته بورسونه اعلانوي. نور کمال ارشاد چې تازه یې کابل پوهنتون کې ماستری بشپړه کړې او د نورو زده کړو د بشپړولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته د بورسیو په لټه کې دی، وایي پاکستان په ایستل شویو کډوالو کې ډیری هغه افغان محصلان هم راشړلي چې د دغه هیواد په پوهنتونونو کې زده کړې کولې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
پاکستان چې د اوس کوم بورسونه اعلان کړي د پخپل د دوه مخیتوب تر ټولو ستره نښه ده چې لوی وي خواز موږ افغان کډوال په ډېرې بیزته یې راباسي. په عین حال کې هغه محصلین چې هلته په پوهنتونونو کې درسونه ویل هماغه هم پکې رالېږدول شوي دي او په زور یې راویستلې دي. نو پاکستان په کومو سترګو موږ ته بیرته دوباره بورسونه اعلانوي؟
دغه شان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی روح الله وایي، د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د بورسونو د اعلان پر ځای د هغو محصلانو ملاتړ وکړي چې د دغه هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې پر زده کړو بوخت دي. هغه وایي،
په وروستیو کې د پاکستان هیواد د افغانانو لپاره 4500 بورسونه په نظر کې نیولې دي، خو د دې برعکس هغه افغان مهاجرین چې اوس هیواد ته راستنیږي ډیری په زده کړو باندې هلته مصروف دي، چې څوک د لیسانس زده کړې کوي، څوک د ماسټرۍ، څوک د ډاکټورا. په دغه ورته وخت کې د هغوی تعلیم هم ټکنی شوی دی، نو د دې پر ځای که د افغانانو سره دوی مرسته کوي، د هغه محصلینو لاسنیوی دی وکړي او د دې بورسونو پر ځای دي هغوی ته پاملرنه وکړي چې اوس برحاله په پوهنتونونو کې په زده کړو باندې بوخت دي.
د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی هم په پاکستان کې هغو افغان محصلانو ته چې اوس مهال هلته پر زده کړو بوخت دي د یاد هېواد د پاملرنې غوښتنه کوي.
اوس هم هغه برهار محصلین د کډوال چې زموږ محصلین ځوانان هلته د پاکستان په پوهنتونونو کې د درس لوست مصروف وو، دوی هم د خپل هېواد نه راوویستل تر څو چې دوی بورسي ورکړي افغان ولس ته. نو ولې د هغه افغانان هغه ځوانان چې اوس هلته یو کال دوه کال خپل درسونه په پاکستان پوهنتونونو کې مخ ته وړي، د هغوی لپاره د لا زده کړو د ښو زده کړو زمینه مساعده کې دوی د خپل هېواده نه راشړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د لوړو زده کړو وزارت تیره پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه افغانانو لپاره د علامه اقبال په نوم د 4500 بورسونو اعلان خپور کړ. یاد وزارت دا هم لیکلی چې دا د افغانانو لپاره د علامه محمد اقبال اسکالرشپ پروګرام دریم پړاو دی چې په کې به د پاکستان په معتبرو پوهنتونونو کې د درې کلونو په موده کې 4500 افغانان زده کړې وکړي، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. په ورته وخت کې هغه محصلان چې تازه له پاکستان څخه راستانه شوي دي د خپلو زده کړو او بې برخلیک حالت په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې عبدالمالک چې تازه راستون شوی ازادي راډیو ته وویل،
اوس دلته موږ داسې ټینشن کې یو، بالکل سټرس کې یو، ټینشن خو پریږې سټرس کې شوي یو چې زمونږ د ایجوکیشنل لایف به څنګه شي. زمونږ چې کم د ریمیننګ سیمیسټر دی دې لپاره زمونږ سره به څه هیلپ کیږي د ګورنمنټ طرف نه که نه به کیږي مونږ سره.
دا چې د حکومت لخوا تازه اعلان شویو بورسونو ته به افغان محصلان په څه ډول جذبیږي او بل پلو تازه راستانه شویو محصلانو ته د طالبانو حکومت څه چمتووالی نیولی ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر ولرو، خو ویاند یې ضیا هاشمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تیره دوشنبه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت علمی معین لطف الله خیرخوا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، هغه افغان محصلان چې پاکستان هېواد یې راستنوي دوی به یې تحصیلي اسنادو ته په کتو په اړونده څانګو کې شمولیت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه اوس هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري او راستانه شویو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو ستونزو تر څنګ د زده کړو په اړه هم اندېښنې ښودلې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
او سم د نړۍ بل تاو د موضوع د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غشتنه وکړه. فرانسیس په واتیکان کې د یک شنبه ورځې ونی زوینا کې ټینګار وکړ چې د ټاپیانو د ژغورنې او بشری مرستو لپاره باید په هر معنا د جګړې د پراختیا مخنیوي وسی. دا غشتنه داسې وخت کیږي چې اسرائیلي ځواکونو پرون هم په غزې تړانګه کې د کډوالو پر دوو پنډغالو بریدونه وکړل چې لسګونه کسان یې په نتیجه کې ووژل شول. دا هم په دې باب تفصیل.
د اسرائیلو او حماس د تازه پیل شوې خونړۍ جګړې سبا یوه میاشت پوره کیږي، خو د اسرائیلو لخوا لا هم پر غزې تړانګه بریدونه دوام لري او د تاوتریخوالي د کمیدو څرک نه تر سترګو کیږي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون یکشنبه په واتیکان کې د خپلې اونیزې وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې د ټپیانو د ژغورنې او د بشري مرستو په خاطر باید جګړه مهار او اوربند وشي.
زه لا هم د فلسطین او اسرائیل د نازک حالت په اړه په فکر کولو بوخت یم. هلته ګڼ شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. زه له تاسو غوښتنه کوم لطفا د خدای لپاره جګړه ودروي او اوربند اعلان کړئ.
پاپ فرانسیس په غزه کې بشري وضعیت نازک یاد کړ او د برمته شوو اسرائیلیانو چې په خبره یې ماشومان هم پکې دي د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. اسرائیلو د تیرې اکتوبر میاشتې په اوومه نیټه وروسته تر هغې پر غزې تړانګه بریدونه پیل کړل چې حماس وسلوالو پر اسرائیلو په یوه غلچکي برید کې زرګونه توغندي وتوغول او د هغوی خاورې ته په اوښتو یې له 200 زیات اسرائیلیان برمته کړل. د حماس په بریدونو کې د 1400 اسرائیلیانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی، خو اسوشیتد پرس خبری آژانس پرون د غزې د عام روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه 9200 فلسطینیان وژل شوي دي. پرون هم اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د کډوالو پر دو پنغالو بریدونه وکړل چې لسګونه کسان یې ووژل. د نړۍ نورو مشرانو او سیاستوالو هم د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربان غوښتنه کړې، خو اسوشیتد پرس خبری آژانس د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په حواله ویلي تر هغو چې د دوی ټول برمته شوي کسان آزاد نشي د اوربان امکان نشته. په همدې حال کې له غزې مصر ته د ټپیانو او بهرنیو اتباعو د تخلیه عملیات له شنبې ورځې راهیسې ځنډېدلي دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه له 1200 زیات کسان د رفاه بندر له لارې مصر ته اوښتي دي. د تخلیه دغه موافقه د اسرائیلو، حماس او مصر ترمنځ د قطر په منځګړیتوب شوې چې د رویټرز خبري آژانس په وینا د شنبې په ورځ پر یوه امبولانس له برید وروسته درول شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
ځینې افغان کډوال چې نوی افغانستان ته ستانه شوي خپل برخلیک ته اندېښمن دي. ځینې اقتصادي پوهان په دې باور دي چې له پاکستانه د کډوالو په ایستلو سره به په افغانستان کې د بیکاری ناورین لا پسې پراخ سي. له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د په زورو ایستلو لړۍ داسې مهال ګړندۍ شوې چې په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت په لړ کې د بیکاری کچه هم لوړه ده.
د کابل ښار یو شمیر کسبګر چې ښه اقتصادي وضعیت نه لري وایي د ژمي رارسېدل او د لسګونو زرو افغان کډوالو راستنېدل به په هیواد کې د بیکارۍ ستونزې نورې هم ډېرې کړي. 28 کلن رنګمال احمد چې هره ورځ د کار موندلو په لټه کې د کابل سرکونو ته راوځي وایي کار نشته او دا چې خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ نشي ګټلی اندېښمن دی.
د رنگمالی کارونه په ټپه ولاړ دي، خلک پیسې نه لري، اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی خپل کورونه رنګ کړي او له بلې خوا کډوال را روان دي. ښایي کارونه بیخي کم شي، وضعیت ډېر خراب.
خټګر رفی وایي چې هره ورځ د کار موندلو لپاره د کابل پر واټونو سرګردانه دی او زیاتوي چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. همدا لامل دی چې کار روزګار ورک دی.
اقتصاد سری وای خمون باندې هم کار کوي، ورس راي شوق لري، یو خو کور جوړ کی، یو کا کوټه جوړ کی، یو مصرف کی، خو کار بخستان اور کدا یو هفته کم دل لاسم کار نه دروړي.
د نه کسي ز کور مشر او سرپرست عبدالرزاق چې تازه له پاکستان افغانستان تستون شوی او اوس په ننګرهار کې میشته دی وای
نو دلته د طالبانو راتګ سره بیکاری ډیره شو. د بیکاری وجه نه ز پاکستان اړم التم د سبزی کاروبار کوو، نو کاروبار ماشاءالله خو یو مړی رزق پیدا کید. ما کړه بار ته د شپې راغلم افغانستان ته، نو فعلاً افغانستان کې بیکاری ډیر مشکلات سره مخ یو، کار روزګار نشته. د دلته په ننګرهار کې یو بغل کې مړولی، نه د کور کرایه لرو او نه کاروبار لرو.
له پاکستانه یو بل راستون شوی ځوان اورنګزیب چې دی هم اوس په ننګرهار کې اوسیږي، وایي د کور او کار نشتون اندېښمن کړی دی.
تقریبا 15 ورځې کېږي چې د پاکستان نه کډه راوړ او جلال آباد ته، خلاصه دې ته مجبور کړو چې بیرته خپل وطن ته راستانه شو. اولته مو دغه د سوپ او د نور شانو کار هم شروع کړ، زما غي کې روزګار هم شکر ډیر خروانو. فلحال یو مشکل دغه چې کار روزګار دغه شاید چې نن درک نشته، موږ د حکومت لږ د کار روزګار سیستم چې موږ تلک برابر کړي.
د اقتصاد پو محمد بشیر دودیال د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بولی او وایي چې په اوسني وضعیت کې د کډوالو جوپه جوپه راتګ به په افغانستان کې د بیکارۍ ناورین لا پسې ډېر کړي.
دا واقعیت ده چې افغانان متاسفانه اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ دي، ټولنیزه بې ثباتي هم موجوده ده، او تر ټولو نه زیات دا چې بیکاري ده. او کله چې زمونږ دغه زیات شمېر هیوادوال د مهاجرت نه راستانه شول او په ډېر سخت وخت کې راستانه شول، چې ژمی را روان ده، نو د بیکاري مشکل او د اقتصادي ستونزو دوه چنده والی سره مونږ مخامخ شولو.
نوموړی ټینګار کوي چې په لنډه موده کې باید له افغانستان سره بشري مرستې زیاتې شي، څو په دغه هیواد کې د بیکارۍ د ناورین مخه ونیول شي، او په اوږدمهاله کې له سیندونو او کرنې سکتور په ګډون له بېلابېلو ظرفیتونو او منابعو څخه چې په افغانستان کې موجود دي کار واخیستل شي، څو د بیکارۍ د حل لپاره اغیزمن تمام شي. په افغانستان کې د بیکاری او د کار د فرصتونو د نشټوالي په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په لسګونه زره افغانان چې په ایران او پاکستان کې په کار بوخت وو، په زور یا په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې مخکې نړیوالو سازمانونو د مشخصو شمیرو له ښودلو پرته په افغانستان کې د بیکاری د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. خود طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم کړکېچن نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې راځي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
په نورستان کې په زرګونو بزګرانو ته د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او سرې د ویشلو لړۍ پیل شوې ده. بزګرو ته دغه مرسته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې لخوا برابره شوی.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرستې د یاد ولایت په ټولو اداري واحدونو کې 4,615 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرو مرستې ویشل پیل کړي دي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
50 کیلو یوریا، 50 کیلو ڈی پی او 50 کیلو د غنمو شاشه تخم ورسیږي هر بزګر ته. تقریبا 9,320 زریبا کرنیز مکه دا به په غنمو باندې وکړل شي، او د آفات او امراضو خلاف مقاوم دي. د محلي غنمو په پرتله باندې حاصل ښه دی، دو چند دی، او همدارنګ د دې غنمو په کرلو سره به د غنمو نگانه به په زړه پورې حاصل ولرو ان شاء الله.
چارواکو له بزګرانو وغوښتل چې په خپلو پټیو کې د غنمو اصلاح شوي تخمونه وکړي، څو یې حاصلاتو کې زیاتوالی راشي او له بهره د غنمو له واردېدو خلاص شو. بزګران هم خوښ دي چې ورسره د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرو مرسته کیږي. دوی هیله مند دي چې اصلاح شوي تخم سره به راتلونکي کال کې حاصلات ښه وي. د مرکز پارون اړوند د چتراس اوسیدونکي محمد افضل
50 کیلو د غنمو تخم مونږ ته راکړل، 50 کیلو تور سره، 50 کیلو سپین سره. دا اصلاح شوي تخمونه دي د غنمو حاصلاتو کې کم از کم زیاتوالی راولي. د محلي تخم نه دا تخمونه ښه دي، ولا ډېر خوښ یې. نورو نړیوالو مؤسسو او د ریاست زراعت نه هم دا غوښتنه ده. مونږ چې کوم دی نظارت په وخت کې پوره پوره همکاري او همدردي د دې نه غواړو.
بزګران وایي د کرکلي ځمکه یې کمه ده او له مرستندویانو د نورو مرستو غوښتنه کوي. د خوراک او کرنې نړیوالې ادارې لخوا په نورستان کې زرګونو بزګرانو سره په داسې حال کې د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرو مرسته کیږي چې په روان کال کې بې وخته او شدیدو بارانونو او سیلابونو د یاد ولایت بزګرانو او بڼوالو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي.
تاسو له پیغامونو